د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. افغان طالبان وایي د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې د طالبانو یو پلاوی نن په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټام ویسټ او امریکایي وفد سره لیدل کتل کوي. د نړیوالې مالیاتي ادارې د دباو وروستو د پاکستان خزانه وزارت د حساب کتاب یو رپورټ خپور کړی چې پکې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د وزیر اعظم عمران خان د مرستو پیکیج کې د سلویخت ارب روپو ګډوډۍ او غبن موندلې شوې. د پاکستان خبر پختونخوا قبایلي زلو د اصلاحاتو لپاره د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی سره کړې وعده دي سرته ورسوي. او د ملک وسیلو د ویش لپاره جوړ شوی کمیشن ان اف سی کې د قبایلي سیمو لپاره ځان لکلې شوی 3% برخه دوی ته ورکړل شي. او اوس وخت چې د خبرونو تفصیل ته افغان طالبان وایي د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې د طالبان یو پلاوی نن په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټام ویسټ او امریکایي وفد سره لیدل کتل کوي. د افغان طالبانو د خارجه وزارت یو ویان عبدالقادر بلخی نن په ټویټر باندې ورکړی یو پیغام کې دغه ملاقات پخلی کړی او زیاته کړی چې د امریکایي استازي سره د ملاقات لاندې به په دوحا کې د یورپي اتحاد د غړو سره هم لیدل کتل کوي. عبدالقادر بلخی ویلي چې د ټام ویسټ په مشرۍ کې د امریکایي پلاوی سره د ملاقات پلان دی د قطري چارواکو سره لیدلې دي او په افغانستان کې د بشري مرستو اقتصاد سیاسي حالت تر څنګ د تعلیم یا زده کړو په اړه خبرې اترې شوې. طالبان په داسې وخت کې د امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې د واکمنې په سل ورځو کې حکومت د نړۍ یو ملکوم په رسمیت نه دی پیژندلې. د نړیوالې مالیاتي ادارې د دباو وروستو د پاکستان خزانه وزارت ته حساب کتاب یو رپورټ خپور کړی چې پکې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د وزیر اعظم عمران خان د مرستو پیکیج کې د سلویخت ارب روپو ګډوډۍ او غبن موندلې شوې دي. د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په غوښتنه دغه رپورټ کې د حساب کتاب قانوني ادارې اډیټر جنرال آف پاکستان د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ځان لکړې شوی امدادي پیکیج کې د ګډوډیو نا اهل خلکو ته پیسو ورکولو په دروغه د بانک نه نغدو پیسو راوستو او د خوراک لپاره د ملک سرکاري یوټیلیټی سټورونو لپاره غیر معیاري سامانونو خرڅول په ډاګه کړی شوی. د خزانه وزارت لخوا جاری کړی شوی رپورټ د هغه 15 اقداماتو نه یو دی چې IMF یې راتلونکي کال د جنوري میاشتې وړاندې پاکستان ته د یو ارب ډالر قرض ورکولو وړاندې په دې باندې د عمل کولو غوښتنه کړې. د حساب کتاب مالی اداره د کورونا وایرس مخنیوي لپاره لګول شوو خرچو کې د 3.5 بلین روپو حساب کتاب کولو په وخت به ریکارډ ترلاسه کولو کې ناکامه شوه. دغه رپورټ وايي تر ټولو زیات درغلي د بنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې 25 ارب روپۍ شوه چې د کورونا وایرس امدادي پروګرام 9% جوړیږي. د رپورټ تر مخه د دفاع وزارت د کورونا وایرس مخنیوي پروګرام کې د 3.4 ارب روپو مالی ګډوډۍ کړي. د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پاکستان ته دغه مالی مرستې بهرنیو مرستندویو ادارو او ملکونو ورکړي. IMF د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د مرستو پیکیج لاندې پاکستان ته د 1.4 ارب ډالر قرض ورکړي. د پاکستان خبر پختونخوا قبایلي زلو د اصلاحاتو لپاره د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی سره کړې وعده دي سرته ورسوي. او د ملک وسیلو د ویش لپاره جوړ شوی کمیشن ان اف سی کې د قبایلي سیمو لپاره ځان کړی شوی 3% برخه دوی ته ورکړل شي. د قبایلي زلو د ځوانانو د جرګې یو غړي مصر خان اورکزی د پټ ویلي موجوده حکومت د قبایلي زلو د خلکو سره کړو وعدو کې ناکامه شوی. نوولې دوه ته ویلي د قبایلي زلو په خبر پخوا کې د ګډون 3 کاله پورې شوی خو خلکو سره شبه وعده سرته نه دي رسولې شوی او په ان اف سی ایوارډ کې ورته خپل برخه هم نه دا ورکړل شوی. اخوا د خبر پختونخوا د خزانه وزیر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د قبایلي زلو د ترقی لپاره بلابلې منصوبې شروع کړي او روان کال د پاره شپته ارب روپی ترقیاتی بجټ دغه سیمه د پاره ځان کړی دی. د امریکای صدر جو بایدن اعلان کړی چې د کورونا وایرس د نوې قسم مخې ته راتلو له کبله د جنوبي افریقې په ګډون اته هیوادونو باندې به د ګل د ورځې سفري بندیزونه عملي کیږي. امریکایي چارواکو ویلي دا بندیز به په امریکایانو او د امریکي قانوني اسناد لرونکو باندې نه عملي کیږي، خو دوی به هم امریکې ته د راتلو نه وړاندې د کورونا وایرس ټسټونه کوي او د منفي نتیجو راتلو وروسته به د امریکې سفر کولی شي. په کومو ملکونو چې امریکایي سفري بندیزونه لګولي په هغې کې د جنوبي افریقې ترڅنګ بوتسوانا، زمبابوې، نیمیبیا، لیسوتو، اسواتینی، موزمبیک او ملاوی شامل دي. برطانیې هم د جنوبي افریقې په ګډون په شپږو ملکونو باندې سفري بندیزونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلډ هیلت ارګنایزیشن په جنوبي افریقا کې د کورونا وایرس نوي قسم ته د جمعې په ورځ د اومیکرون نوم ورکړی او ویلي دي دا د اندېښنې وړ خبره ده چې دا وایرس د نورو قسمونو نه په زیاته تیزۍ سره خپرېدی شي. د امریکې د جان هاپکنز یونیورسټۍ د شمیرو تر مخه کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې د شپږ کروڑو نه زیاتو خلکو ته لګېدلی او 55,900,000 نه زیات خلک د دې د لاسه مړه شوي دي.
د وایس اف امریکا جیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا لی ودا ز مجاهد جوادم اوس هم د مهم راپورونه پر لور. افغان طالبانو ویلي د دوی په اداره کې د خارجه وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ کې د طالبانو یو پلاوی به نن د خالی شنبه پورس په قطر کې د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټاماس ویست او امریکایي پلاوی سره ویني. دا متر دواړه دوری به د افغانستان په یو شمیر روانو ستونزو باندې خبرې وکړي. دا په افغانستان کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته او په واک د طالبانو له قبضې راهیسې د امریکا او طالبانو ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې دي. په دې اړه نور حال د شهزاده په راپور کې اوري.
د افغان طالبانو د خارجه وزارت یو ویان عبدالقهار بلخین په یو ټویټ کې د دغه ملاقات په خلې کړي او زیاته کړي دا چې د امریکایي استاد سره د ملاقات وړاندې با په دوحه کې د اروپای اتحاد د غړو سره هم لیدل کاته کوي. بلخی په یو بل ټویټ کې زیاته کړي چې د ټام ویسټ مشرۍ کې د امریکایي پلاوی سره د ملاقات وړاندې د قطري چارواکو سره لیدلی او په افغانستان کې د بشري مرستو، اقتصاد، سیاسي حالت ترڅنګ د تعلیم یا زده کړو په اړه هم خبرې اترې شوې دي. د طالبانو د خارجه وزارت د غویان زیاته کړي چې قطري چارواکو ژمنه کړې ده چې دوی به په راتلونکو کې هم د افغانانو مرستې جاري ساتي. تمه ده د اعلی امریکایي چارواکو طالبانو د پلاو ترمنځ نننۍ ملاقات کې به د افغانستان د کنګل شو پیسو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبرې کیږي. طالبانو د امریکا سره د دغو دوه وړخیزه ناستو د بیرته پیلېدو هرکلی کړی خو وایي امریکا باید د افغانستان د ستونزو د حل په برخه کې عملي ګامونه واخلي. طالبان په داسې وخت کې بیا د امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې د واکمنۍ په سلو ورځو کې حکومت هیڅ کوم هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان نیل پرایس 13 رسنیو ته ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټامس ویست به د دوه اونیو لپاره قطر ته ځي او د طالبانو سره به خبرې کوي. نیټ پرایس ویلي دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې د ترهګرۍ سره مبارزه د امریکایي وګړو او د هغوی او د هغه افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي راستل، بشري مرستې او اقتصادي حالات سیړل شامل دي. امریکا او طالبان په داسې وخت کې خبرې کوي چې په افغانستان کې خلک د غربت، ګرانۍ او بیروزګارۍ له کبله د بشري ناورین سره مخ دي او ملګري ملتونه وایي د دې هیواد درش ملیونه وګړي یا د ټولې آبادی 80% خلک له سختې لوګي کړيږي. د اگست 15 نیټه وروسته چې طالبان په افغانستان په زور واکمن شو، امریکای په خپل بانکونو کې د افغانستان شاوخوا نهنیم ارب ډالر کنګل کړی دی. د امریکای ځانګړي استاذ ټامس ویسټ ویویت په یو ځانګړي مرکه کې ویلي، امریکا اندېښمنه ده چې په افغانستان کې بشري ستونزې په ډېری دودي. نوموړي ویلي، د بد مرغه د اگست په نیمایي کې تر بدلون وړاندې هم افغانستان د بشري ستونزو سره مخ و، او سچ مونږ ولیدل دا حالت نور هم هله خراب شو چې نړیوال مرستې ختم شوې، چې له 40 کالو راسه د افغانستان اقتصاد پر روان وو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ټامس ویسټ زیاته کړې وه، د افغانستان د کنګل شو پیسو آزادول امریکې ته دومره آسان کار نه دی څومره چې طالبانو فکر کړی دی. دی وایي د دې ډېرې پیچلې قانوني، عدالتي او نورې وجې دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
په افغانستان کې په واکره طالبانو له قبضې وروسته په ځانګړي ډول د جنو لپاره تعلیمي ادارې بندې شوې دي او په کورونو کې کېنول شوې دي. استادان وایي که د جنو د تعلیم لړۍ هر ډول پرانستل شي، دوی تیار دي چې بیرته راشي او خپلې تعلیمي هلې ځلې پیل کړي. دوی وایي د طالبانو اداره باید دغه ژمنې پوره کړي چې وخت په وخت ژمنه کوي چې دوی به د جنو لپاره تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي او د جنو لپاره به د زده کړو بهیر بیرته پیلوي. په دې اړه نور حال د عثمان خان پر راپور کې اوري.
یعنی تر دې پورې چې د سم شاګردان شې چې هغه سکل د 12 نه فارغېدل، 12 د فراغت د پاره خپل کالي به آماده کړی وو چې هغه جشن باندې منګل مانځو. یعنی ډېری هله ورمانونه لرل خو هغه وس نشته دي.
دا د کونړ ولایت سره تعلق لرونکي نګینه ده. څوک چې یو دولتي مکتب کې د استاد په توګه چاري تر سره کوي، ډیوتا تاییدوي چې د افغانستان په بلخ ولایت کې د جنکو سکورونو کې د طالب چارواکو د امر پرته د زده کړو عمل شروع کړي شوی دی.
وو د څه خوشو ویل شي او مخکې بلخ ولایت کې او کابل نه 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 خنیم خبر خو په بلخ ولایت کې چې تر دولسمه پورې مکتبونه شروع شوي دي، او دلته زموږ په سیمه کې چې د کونړ ولایت کې مکتبونه دولسمه نه دي شروع شي، خو شپږمه پورې وسم دوام لري او امتحانونه د شاګردانو خستل شي دي. درسونه لکه مخکې په شان باندې خاصه روان دي په تقسیم اوقات باندې او ادامه ولور کړی ده.
د اي پي خبري ادارې تر مخه طالبان ویلو د اسلامي تعلیماتو پرانا کې جنکو د پاره د جدا تعلیم او امنیت تنظیم برابر ول ورسته به جنکی سکولونو ته تک شروع کړي. طالبان د واک اخیستو ورسته په افغانستان کې 13 سپتمبر نه یوازې هلکانو زده اونکو او نارینه استادانو ته سکولونو ته د بیرته ورتلو اعلان کړیو. په افغانستان کې طالبانو په 15 اگست واکمن کېدو وروسته ل اوم ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې جنکو ته د خپل تعلیم جاری ساتلو اجازه نه دا ورکړي. ګلروخ پلازمینه کابل کې لډيري مدیره سي معلمه ده. وايي طالبانو په خپل وړاندې حکومت کې هم جوني د تعلیم نه به برخه ساتلې وي او اوس هم امکان نه لري چې د طالبانو حکومت په جنکو ته د تعلیم اجازه ورکړي. نو موړی وايي طالب چارواکي وايي یو سا او کوي بل سا.
په دینجونو سره دوی سمسکل درلود چې دوی په کور کې نه ولې، یعنی دا چې په داسو میاشتو کې سالور میاشتو کې دوی په کور کې نه ول خو اینده هم څه فکر نه کوم چې دوی انجونو ته اجازه ورکړي چې هغه سکول یا ښوونځیو ته خپل حاضر شي او د درس باندې بوخت وي. دوی د رسانو ته یو شی وي او عمل یې بل شی ده.
ګلروخ زیاتوي چې افغانستان کې جنو د هلکانو برابر آبادی لري، نو ځکه هغوی هم پوره حق لري چې د هیواد په آبادی کې خپل برخه کردار ولوبوي او د اعلی زده کړو زمينه ورته برابر کړي شي.
اندېښنې ډېرې دي ځکه چې د دولت تیر کلونه هم د سیو تور دولت چې په انجونو ته هیڅ حق او حقوق قائل نه وو، هغوی په کور کې پاتې وو، د تعلیم تربیه او د لوړو زده کړو نه محروم پاتې وو. نو اوس هم کېدای شي دغه دوی کورنۍ او دا انجونې هم همدغه ستونزه لري او په همدې تشویش کې هم دي.
افغان طالبانو د اگست په 15مه د افغانستان واک تر لاسه کړو او په 8 سپتمبر خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړو. طالبانو جمعنه کړي چې د بشري حقوقو ساتنه وکوي، خزو ته به د تعلیم او کار کولو حق او اجازه وي، چې په دې توګه د طالبانو حکومت وکړي شي د نړیوالې رورولۍ برخه وګرځي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ستمبر په 28مه یو خبری غونډې پر مهال رسنیو ته ویلیو چې د تعلیم یا پوهنې وزارت کوشش کوي چې زر تر زره جنکو د تعلیم د پاره زمينه برابر کړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړې.
داری WHO او د روغتیا چارواکي دا کوي چې د افغان کوچیانو ماشومان ته یې واکسینونه ورکړي دي. د یادو ادارو چارواکو دغه ډله خلک زیات له خطر سره مخ بلل دي. رفیع الله مندوخیل پرې یو راپور استولې.
د روغتیا د نړیوال سازمان او د بلوچستان د سیاحت محکمې چارواکي وایي چې د بلوچستان لاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوچیدونکو پونده ماشومان ویکسین شوی دي. پر پوله د ازغن تار تر لګیدو وړاندې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو تر پنجاب پورې هر کال زرګونه کوچانو سفر کولی چې د روب له لارې تیرېده، خو اوس دغه سفر له افغان پولې تر پنجاب پورې محدود شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان په بلوچستان کې استازي ډاکټر زرق خان وی او ایډیو ته ویلي چې کوچان های ریسک موبایل پاپولیشن یا هغه څوک دی چې په ډېر اسانه د پولیو وایرس لای وی سیمه بلې ته یوسي، ځکه نو په اوسنی کمپین کې لومړی کوچي ماشومان او سره په سکولونو کې ماشومان ویکسین شوی دي.
په ونده کم دي په دغه کې زموږ په میډیکل ټرم کې موږ ودی ته وی ایچ آر ایم پی. ایچ آر ایم پی مطلب های ریسک موبایل پاپولیشن. دوی ته های ریسک په دغه وجه ویل کېږي چې دوی وایرس کم دي، وایرس دوی د وایرس کیریئر دي، کیریئر سره معنا ته دوی کم دي د پاکستان لوی بل کنجوست تک دوی کوي. پاره کې د دې کله ازای په دارنګ ایریا باندې وي تک وس چلته چیر وایرس پټ وي، ما وایرس څه کم دی لزان سره یو بل ځای ته وړي. د دې څه کم تک دی دوی په مارچ کې څه کم دی لوی بل علاقو زخه، خاص کر زموږ څه کم ژوب سیمه ده، د ژوب سیمه سره نږدې لمر سره څه کم وزیرستان راغی، لمر سره ضلع شرانی راغله، شرانی ته بیا کې پی کې خبر پښتون خو څه کم لغه زخه راځي، ورسره بیا لمر سره لور لایس وو کلاس پلاس وو، دلته بیا له پنجاب زخه اکثر خلک راځي. دوی په مارچ کې راسیدلی و ژوب ته، بیا د دوی تاکسی کم نه غدا ستمبر په میاسته کې دوی واپس په خپل علاقو ته دی بلډس.
د ژوب او ډیر اسماعیل خان ترمنځ توریان سیمه ته چیرمه پټګانو کلی کې کارکونکو ویکسینیټر سید خانوم وای په کمپین کې لومړی په یو کور کې سیشن جوړ کې بیا ورسته د کلی ماشومان ویکسین کوي. کوم ماشومان چې په کورونو کې نه وي هغه بیا ورسته ویکسین کیږي.
سیشن سیدی یو کور کې موږ نیمه ګنټه کارو، کونو به نیمه ګنټه بعد بیا ژوب کور ته سیشن، یعنی تقریبا لورز موږ اصلو 15 ځای موږ جوړو. سیشن سی جوړ کو بس بده کې بیا دون کښنه موږ تقریبا دونی راوځي 70 کښنه راوځي، کله 100 ورځې، کله 125 کښنه ته موږ دا ویکسین ور وکړو. ریفیوزر به تاسو اول خو دوی نه کوي انجکشن نور وای، دا سې دوی دوه درو کورو کې د انجکشن ووي، بس دوی په خپل کنوینس موږ ورته وای دا سې روبیلا ویکسین دی، لا د میزل دی، دا سې د تور سره ستنه موږ نه کنوینس کو راځي، کو بیا دوی په خپل راسي دا انجکشن راوخی یي به کښنه راولي، به دا کی ګرد موږ ریفیوزس کمی وی هغه ګرد وکي سی نو.
د کوچي ماشومانو ویکسین کون کې روغتیاي کارکون کې افشا سلطانه وای چې په کوچانو کې زیاتره خلک خپل ماشومانو ته د پولیو یا ګزړز څاس کې نور کوي، او په پولیو روبیلا میزل کمپین کې نه ویکسین کوي. خو هغه وای چې دوی لمړی د کوچانو کورونو ته ورځي، بیا ورسره هغه د ته آماده کوي چې خپل ماشومان له ناروغي وژغوري او ویکسین کړي.
شرم پی کې کار ډیر زیات ګران دي، ډیر زیات ریفیوزل دي، مطلب ډیر په مشکل کې ور کو چې سنم ډیر کوشش کو چې کواري کو چې نه کو کور به یو سیمه ته تلاور کو، مثال مونیټر زراسي هغه کوشش کوي، مطلب ډوري کوشش کو چې ریفیوزل کور سي انسانيت ته فائدہ ورسي. مطلب سیشن دا تر چې بس هر کور تورزو کوشش کو چې یو ماشوم پات نه سي یو ریفیوزل نه سي پات یو نه نه سي پات خپل کوشش کو چې هر ماشوم ته هر انسان ته فائدہ ورسو.
خو ډاکټر زرګ بیا وایي چې د پولیو او سری یا میزل روبلا په وسنید ول سرزنی کمپین کې د ژوب او کټی ترمنس پر غزیدلې سړک د وانه ټانک او ډیر اسماعیل خان پر سړک په خیمو او جوګیو کې میز ټول کوچی ماشومان ته د پولیو زد څاڅکي ورکول سوي او د سری پر زد ویکسین سوي دي.
څورم پروګرامونه لکه وس میزل روبلا شروع دي سره پولیو دي پدې کې دوی ترګړدو زیاتې په پرایورټی کې یعنی پر لوړ پراول نمبر موږ دوی د ویکسینیشن په دا وجه کوو چې دا مطلب دا پر پروګرام کې کم دي ترګړدو زوري دوی به چاولر دوی ویکسینیشن وس اچ ار ام پی کم دي تر دا اوس ټایم پر کم دي موږ د ژوب تک موږ ټوټل کور کړی دي نو زموږ چې څورم اچ ار ام پی موږ راغلي دي ور ژوب ته هغه موږ ګرد کور کړی دي.
د ژوب د سیاحت محکمې چارواکي وایي چې د کوچي ماشومانو د پولیو پر ضد ویکسینیشن لپاره د سیاحت محکمې لخوا ځانګړي موبایل یا ګرځنده ټیمونه جوړ شوي وو چې زرګونه کوچي ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. له قبایلي سیمې جنوبي وزرستان څخه د راتلونکو کوچانو لپاره په ګومل سیمه کې، له خیبر پښتونخوا ډېر اسماعیل خان څخه د راتلونکو لپاره په دانا سر غرنۍ سیمه کې، او افغان پولې ته څیرمه په کمردین سیمو کې ټرانزیټ او بارډر پوینټس جوړ شوي وو او د تګ راتګ پر مهال ماشومان د پولیو پر ضد ویکسین شوي دي. رفیع الله مندو خیل، وی او ای ڈیوا، ژوب.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ڈی ده @voadiva.
د پاکستان د حساب کتاب قومي ادارې په رپورت کې ویل شوی چې د وزیر اعظم د کورونا وبا په پکیج کې د 30 بلین روپو بې ضابطګیانی او غبن موندل شوی. دا رپورت چې د پاکستان د خزانه وزارت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په غوښتنه خپور شوی وایي چې د حساب کتاب قومي ادارې ایډیټرز جنرال آف پاکستان د کورونا د لګښتونو په برخه کې د 350 بلین روپو د درغلیو هڅه شوې ده، خو ټول ریکارډي ترلاسه شوی نه دی. نور تفصیل له اسلام آباد نه داشید حسین په دې رپورټ کې اوري.
ورسپانه ایکسپریس ټریبیون لیکي چې د خزانه د وزارت لخوا د کورونا فند د اډیټ رپورت جاری کول د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لړخه پاکستان ته د یو بلین ډالر د پور ورکول لپاره پیشګی شرط وو. د اډیټر جنرال او پاکستان په دې رپورت کې ویلي شوی چې حساب کتاب کوونکو د کورونا وبا په مد کې د لګولې شوو 350.3 بلین روپو د جانچ پړتال هڅه کوله، خو په دې لړ کې ټول ریکارډ ترلاسه نه کړی شو. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر اشفاق حسن خان وایس اف امریکا ڈیوا توای نړیوالې مالیاتی ادارې د کرونا وبا په پیل کې پاکستان ته 1.4 بلین ډالر د کرونا فند په مت کې ورکړی وی، او هغه اوس د پاکستان نه حساب کتاب غواړي چې دا پیسې څنګه مصرف شوه دي.
وو پیسې دی ته توسی کا حساب مانگ رہے کہ جی آپ کو ہم نے جو پیسے دیے تو کہاں گیا، کیسے خرچ کیا آپ نے، حکومت نے پاکستان جانے اور IMF جانے کہ کتنا سیریس ہے اور کیا IMF جو ہے وہ اس پہ کیا سوچتا ہے.
هغه وای دا معاملہ اوس ته پاکستان د حکومت او IMF ترمیان زده، او IMF بګوري چې دا معاملہ سمره سنجیده ده او په دې حق لس ګامونه پورته کول پکار دي. په دې رپورت کې ویلي شوی چې تر ټولو زیات د 25 بلین روپو بې ضابطګیانی بنظیر انکم سپورت پروګرام ته پور کړی شوی، په 133 بلین روپو کې موندل شوی چې د ټول لګښت 19% برخه جوړیږي. دغه شان د رپورت تر مخه د آفتونو د تنظیم قومي ادارې NDMA ټولي 2.8 بلین روپے مصرف کړي، چې پکې حساب کتاب کوونکو د 3.8 بلین روپو غبن را برسېره کړي. د حکومت مخالف پیپل ګوند سېنېټر بهرمن تنګي وایس اف امریکا ډیو سره په دې اړه خپل خبرو کې ویل کده موجوده حکومت ریکارډ ته وکتل شي نو دوی په هر سانګه کې بې ضابطګیانی او غبن کړي دي.
نو موږ مر دې مزمت کو مونږ چې دې حساب کتاب دي، نېشنل ډیزاسټر مینجمنت هغه چې کم دی دا انډیمټ کم دا مونږ دا ویو چې دې دې باقاعده آڈیٹوشی او کپ آگے کے ہر سو کے انوالو ہوئی نو آگا انوالمنٹ چھے دنو آگا انڈیویجول کپیسٹی کے بشی ہوئی او دا آگے نا جتا پوسے مشاہ ہوئی تا دا سزا ملو.
ریپورٹ زیادہ ہوئی چھے دا دفاع دا وزارت لخوا په لګول شوی رقم کې هم د 3.2 بلین روپو بې ذات تګیانی او غبن مونډلې شوی او په نورو سرکاري ادارو کې هم تر 1.15 بلین روپو پورې مشکوک لګښتونه په ګوته کړی شوی دی. په دې رپورت کې اډیټر جنرال او پاکستان چې په کوم مهمو اړخونو رڼا اچولې ده، په هغه کې غلطي خریداري د سامانونو پر سوالو کې لملټ او د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د سامانونو بغیر د ضرورت نه اغستل شامل دي.
بلوچستان د زلی شیرانی او ژوب د جلغوزو د ونو مالکان او کاروباریان وایي د اسانتیاو د وسایلو او د سړی خونې یا کولډ سټوریج د نشټوالي له امله یې د جلغوزیو فصل خراب شوی او دوی له مالی زیان سره مخ شوي دي. نور تفصیل د ډیبی د خبریال حافظ شیرانی په راپور کې اوري.
زما نوم قطب الدین دی، له شیرانی علاقې سره تعلق لرم. زما ژوب ما شهر په مابین کې غټ دوکان دی، له 1500 کلو دا زیات کم د زنغوزیو کاروبار کوم او تقریبا 60 کال زموږ زنغوزی ډیر کنزوري سو، ډیر په کنزوري ټو باندې خلک غواړي. هغه وجه دا ده چې زموږ په ژوب کې سٹور نسته. کم مالونه چې په سٹورو کې وي هغه مالونه مطلب دا دی سٹور کې وزن نه کموي. زموږ یو یو بورې تقریبا لسیزنه ته اوسه شل سیره 15 سیره دا یو یو بورې وزن کموي. سر چون کې منډي خالی وي لمر دا مالونه وغوښتل. موږ هغه اول سر کچا مالونه ورکه، ا کچا مالونه زموږ په ډیر شری ته وچلې ده. 4250 موږ کیلو وچلې دي. سو کا سو کرا کمی دی ته 3100 پورې را لې کیلو. د ټیم کې خلکو مالونه کښې شول، خلکو چې مالونه کښې شو شتور ونه مالونه کښې شو چې په دا ریټ خو زموږ نقصان دی. اول زموږ مال ګران وچلې دی، اوس ارزانه سو. د شتور له وجې دا خط اوس مال پورته سو. د دوی د غورې مال وزن وخوړی، 19 کیلو، 40 کیلو، 14 کیلو، داسې هرې ګونې وخوړی.
زما نوم سکم دی، حاجی شوون یوم شیرانی، علاقه ما مدی درګه. ما ته د دغ مال ګټه په دانه رسېږي چې زموږ د دولیارو او د اوبو د غره د تکلیف خبره ما درته وکړه چې د کوم شیرانی د دې غره دغری فصل یې شیش اندازه 15 ارب لس ارب روپۍ دی جوړوي شي مقصد د فصل وتی لاتر دې هم زیاته په دې کې په سیغه ګران کلونه او شچلیدم د شیرانی کوم ته اندازه په لس ارب کې 2 ارب هم نه وراغلی. هغه له دغه وجه ناراضي چې زموږ خرچه ما درته ول شي په مزره باندې زیاته راځي او د ناولدی وجه ده، د بی وسوکۍ وجه ده چې زموږ لارې نشته، زموږ اوبه نشته، د مزدوري د غریبان خلک لګیاوي شکل شهر ته راوړي. د مال ګټه چې کوم ده هغه له مالک ځاخه پنجاب لڅلږي چې د پنجاب 24 ګمټې بتۍ ده او ټول روډونه دی، ټول اسټورونه دی، ګډ سوک دی، وسایل دی. دا شی چې کوم دی دا دغری ګرم شی دی چې دلته د بیر ورځې کښېږي درېم ورځ دا شی خرابېږي. دا ګرم دی چې دته اسٹور ته نشي برابر د بومر وز دا مال سکرټ نقصان وکي. مقصد دی مالک هم تاواني شي او خریداري کوي نه، او چې دلته موږ ته مقصد دی د وغرو ته لارې جوړ شي او د اوبو وسایل جوړ شي او د خلکو ته مقصد دی سہولت پیدا شي او د بهر سوداګر له موږ سره د لې مقصد دی کنټیکټ وکي چې دلته اسٹور وي او دلته د مال ماشینان لګیدل وي او دلته د سنټر خلاص شي. لکه په پنجاب کې مال سپینځي او مال شتکاږي او ډبې بند کاږي او بهر ملک ته لږل کاږي. نو دا ټول فائدہ به مول راځي لموږ ځاخه په تر کلو کې دغه ځاخه اندازه 2000 کې لاندې باندې مازن غوزی وروړل. مقصد لموږ په فوتبال زره من دوی کاو په بنو په لاهور کې ها من به دوی و چاینا ته په شپږشل زره ورکو دي. دا حساب په شپږشل زره حساب کې شپږشل زره ځاخه شي مطلب ول زره کاټ کې خو یو لک اته زره روپۍ مطلب دا دی و ګراک ته و سوداګر ته پاتې دي. دا 2000 و دا غره او دغره و مالک ته او مزدور ته پاتې دي. نو له هغه وختو ځاخه هغه خلکو بنگلې و کې په بهر ملک او په اندر ملک زموږ خلک له هغه غریبی دي.
د شیرانی علاقې چې ماڼۍ خوا ده، په ماڼۍ خوا چک پوسټ والا دلته کښتن والا هم ولاړ زموږ ګاډۍ درې. په دې ګاډۍ کې تقریبا مطلب دا دی څو ټنه مال لوړي هغه مشته پیسې راکه موږ دا مال د افغانستان هم خلاص دي ټکس نسته تاسو موږ دا پچیش غواړي لیکن هغه ظالمانه موږ دا غواړي موږ لاري ته سهاره ولیاړي موږ په څه دوه نقصان لري یو زموږ وزن کماجي دای وزن خوري دای چې لشتوره بغیر دای دستي وزن خوري دا سی مطلب یو نیم سل دوه سوه کیلو زموږ دای وزن خوري ته لاور پوري دا موږ دوی ته موږ خامخا مجبور دوی ته پیسې ورکو چې له دې ځای ولاړ شو بیا نسته بیا تدرابنه ورسره غته پلیس نه ورکو بیا کښتم ولا راوتلې بیا پر ډیره باندې موږ نسی پر کوټه باندې موږ نسی بیا پیزو باندې موږ نسی تقریبا دا پر یو غونه زموږ پنځه سوه دوه سوه خرچ راځي د وزن له وجې ځاخه زموږ مطلب دا دی په تاوان کې رواني هغه وجه دا ده چې موږ سره شور نسته که زموږ شور وای دلته او بل دا دی چې موږ مجبورن دا مال لږو لاهور ته که لمور ځاخه دلته لمور سره برای راس چین ته مطلب زموږ مال تلی بیا به زموږ نقصان نه و ای موږ لاهور ته لږو لاهور والا یاره پر موږ ګټي مطلب دا دی بیا یې وچین ته ورکی
د د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
د قبایلی زلو د اصلاحاتو لپاره د قبایلی سیمو د ځوانانو جرګه چې کال 2018 کې جوړه شوې د دغه جرګه غړي وای دوی یو ځل بیا خپل جرګه فعال کړي تر څو قبایلی زلو کې اصلاحات عملي شي او دوی سره شوی وعده پوره شي د حکومتي ګوند غړي وای دوی ته بلوچستان او سن صوبا په ان اف سي وارد کې د قبایلی زلو لپاره 3% پورې برخه نه ورکوي دوی هڅه کوي چې د قبایلی زلو مالی ارتیاوی پورا کړی نور حال د ارشد مومن په دې ریپورت کې اوري
د قبایلی زلو د ځوانانو جرګې یو غړي مثال خان او رگزی دیوته ویل موجوده حکومت د قبایلی زلو خلکو سره کړو وادو کې په مکمله توګه ناکامه شوې ده نو دوی ځکه مجبور شو چې دغه جرګه بیا پال کی او د حکومت اعلی چارواکو ته د قبایلی ولس مسلې ورسي
کچره په وخت مونږ ته د فندونه راکړي وي د ریلیز کړي وي او د حکومت پرایورټیز کې فاټاوې لکه چې څنګه په بی آر ټی باندې په میټرو بس باندې په اورنج لائن ټرین باندې په 100 اربا روپے لګي دا سه کا لګ هم دغه په پرایورټیز کې فاټاوې نو اوس په ډیر کار شوه اوس په د احساس محرومی نه وې
د بجول نن د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سېنیټر هدایت الله دیوته ویل دوی د قبایلی زلو د ځوانانو او د خلکو د اندېښنو په اړه خبر دی دوی د ځوانانو سره ملاقاتونه کړي دي خو ځینو ځینو کې د پیسو خرج کې مسلې موجود دي
2018-19 کې چې کوم موږ د مفاق نه پیسې ملا شوې هغه 40 اربا روپے اکاونټنټ جنرال وینا کوي چې موږ 46 اربا کې
سینیٹر ہدایت اللہ اول تروسہ بلوچستان صوبہ او سن صوبہ قبائلی ضلع تا پا این ایف سی ایوارڈ کے 3% برخه ورکولو تا ندی تیار نوموړی ویل بلوچستان صوبہ داول لري چې دوی خپل د مالی مشکلاتو سره مخ دي خو بل خو په سن صوبہ کې د واکمن تحریک انصاف مخالف ګوند پیپلز پارټي حکومت دی او دغه ګوند مشران وایي د خیبر پختونخوا حکومت دی دوی ته پلان وړاندې کړی چې څنګه به دغه پیسې مصرف کړي نو هله به دوی ان ایف سی ایوارڈ کې په برخه ورکولو رضا کیږي ځکه چې د وړاندې نه هله تجارتي شوی پیسې ټول نه مصرف کیږي او په خرچو پیسو کې رونواله هم کم دی د خبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن یو خبر پاڼه کې ویلي د قبایلی زلو پرمختیا د پاره بیلابیل منسوبه پیل کړي او روان کال د پاره 80 اربا روپے ترقیاتی بجټ د غسیمو د پاره یې خو دې دي نو موړي ویلي ک نورې سوبې پیسې ورکي نو د دوی د بجټ کلی 100 اربا روپے ته رسیدلې شي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړې
بلوچستان حکومت له احتجاج کوونکو سره له خبرو وروسته په گوادر کې د شرابو پر ځای ټولو دوکانونو باندې بندیز لګولې. د اکسایز ټیکسیشن او د نشې توکو زدیداری امنیتي وضعیت ته په پام سره د بلوچستان په گوادر ضلع کې د شرابو د ټولو دوکانونو د سمدستي بندولو امر کړی. په دې اړه نور حال د امیر شمسور په راپور کې اوري.
په گوادر ښار کې لتیرو دولس ورځو زخه کوم احتجاجي پر لټ روانو د دوی لغښتونو زخه یو مهم غښتنه دا و چې په ښار کې د شرابو پر غیر قانوني دوکانونو باندې دي بندیز ولګول شي. ډایریکټر جرنل اکسایز اینڈ ټیکسیشن د سویلی سیمې تر دویم امر پوری په گوادر کې د شرابو پر ټولو دوکانونو باندې د تړلو امر خور کړی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د پرمختیا او د منصوبوبندۍ صوبایي وزیر میر زغور بولیدی دغه امر د ټولنیزو پاڼه پر خپل ټویټر باندې هم خور کړی او ویلی دی چې دغه ګامې په صوبه کې د امن امان د موجوده وضع له سبب کړی دی. زهور بولیدی تیر ورځ د جماعت اسلامي جرنال سیکرتر مولانا هدایت الرحمن سره لیدلی وو. مولانا هدایت الرحمن په گوادر ښار کې د احتجاج کوونکو مشري کوي. تیر ورځ احتجاج کوونکو له صوبایي وزیر سره لیدلو وروسته د درو ورځو لپاره د گوادر کوستل های وی ایکسپریس وی باندې احتجاجي ناسته د درو ورځو لپاره ځنډولې وه. د سپیک مرکزی شار گوادر تربت پیشگان زامران بولیتا اورماړه او د فسنی په زورګونو خر لتیرو دول سروز زخه په گوادر کې پر احتجاج باندې ناس دي. د دوی مهم غشتنی په پیشگان سربندان په گوادر شار کې غیر ضروری امنیتی پوسټي ختمول د غیر قانوني مايان ورشکار باندې بندیز د پاکستان او د ایران سرحدي پول خلاصول په غشتونو کې شامل دي. دا حکومت لوري د دویم پړاو د خبرو اترو مشري ظهور بولیدی کوله. وی ویل چې حکومت د احتجاج کوونکو څلور غشتنی منلې دي. په دې کې یو مهم غشتنه دا هم و د پاکستان او د ایران د سرحدي پولي وخت له ملیشه قواو زخه وزلي چارواکو ته ورکول سي. دا حکومت لوري په پرلط کوونکو دغه امر په لاس ورکول سو او دغه ډول د سمندري ځواکونو د مايانو د نیولو صوبایي څنګه او د ځلې نظامی چارواکي په پګړ باندې د مايانو د غیر قانوني د شکار د مخنیوي لپاره به هم په پګړ باندې غزمه کوي. مولانا هدایت الرحمن و احتجاج کوونکو ته ویل چې حکومت خو دوی ته د کاغذ دغه امر په لاس ورکړی دی خو دوی باور پر دوی باندې نه کوي او وی ویل چې د درو ورځو لپاره به موږ د ټولو غشتونو د منولو لپاره انتظار کوو. د بلوچستان د کورونو چارو د وزارت لخوا په خارسوی یو بل اعلامیه کې ویل شوی دی چې د گوادر د سمندر په باران اټیکل په حدودو کې به او باراني ټرالرانو ته پر ښکار کولو باندې بندیز وي او که څوک دغه امر تر پښو لاندې کوي داغو په ضد به ګامونه اخیستل کېږي. په یو بل جلا امر کې بیا ویل شوی دی چې د سرحدي پولیس د چارو کتنه به د ضلع د نظامی چارواکو لوري تر سره کېږي. د گوادر مرستیال کمشنر یو سرکاري افسر هم نومولی دی چې دای په پاکستان کوست ګارد لوري د ځای خلګونې ولسوي کشتی به بیرته ورکوي. په گوادر کې مايانيونکو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دلته د چینایانو ټرالران راځي د مايانو غیر قانوني شکار کوي. حمید سمسور ویو ایل دیوا کوټا.
پنجاب په ساحوال جیل کې د بندي ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی وایي ډاکټر شکیل په یو شمېر رنځونو اخته دی خو صوبایي حکومت د علاج د سهولت نه محروم ساتي. د هیواد په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی عمومي کونسل غړي ندیم ایډوکیټ شکیل افریدی سره حکومتي چلند د بنیادي بشري حقوقو او ملکی قانون پر ضد بولي. په دې اړه نور حال د پیر ولایت شاپر راپور کې اوري.
دا پنجاب صوبے ساحوال جیل کے بندیوان ڈاکٹر شکیل افریدی رور جمیل افریدی دا امریکہ غگ تویلی ڈاکٹر شکیل دا ډیر وخت راهسه په بلا بیلو رنزونو اخته دی او تر دې چې د غاخونو د بیماری له امله اوس خوراک هم نشي کولی. جمیل افریدی اول هغه د خپل رور سره په تماس کې او دا چې شکیل افریدی یو میاشلاند د جیل سپارډن د لارې پنجاب حکومت نه د خپل علاج لپاره خاص کړی و. خود جمیل افریدی په خبره د پنجاب حکومت کوم چارواکی لا په دې اړه څه کاروایی نه ده کړې او نه د ډاکټر شکیل سره رابطه کړې ده. کال 2011 د امریکاني فوزونو عملیاتو کې د نړیوال ترهګر شبکې القاعده مشر اسامه بن لادن وجن یومي اشروستو د پاکستان حکومت ډاکټر شکیل نیولیو. که څه هم د پخوانی اف سی آر قانون د لاندې جنگیالی ډلې لشکر اسلام غړو د علاج په تور د پاکستان یو عدالت ډاکټر شکیل ته 3 کاله بند سزا اورولې وه، خو په دې خبره هر څوک قانع دي چې ډاکټر شکیل ایبټ آباد کې د پولیو ساسکو د کمپین د لارې اسامه بن لادن په نخښه کولو لپاره د امریکا سره مرسته کړې وې، ځکه پاکستان کې هغه ته دومره سخته سزا اورولې شوې ده. د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د عمومي کونسل غړی او قانون پوه ندیم انتونی په حکومتي کچه ډاکټر شکیل سره خپل کړی شوی چلند د بنیادی بشري حقوقو په ضد بولی.
اگر آپ کسی کو اپنے شہر سے جو وہاں رہتا ہے اس سے کسی دوسرے شہر میں یا کسی دوسرے صوبے میں اس کو قید کرتے ہیں تو یہ دوسری طرح کی پنشمنٹ دے رہے ہیں آپ اسی بندے کو، تو یہ خلاف ہے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
جیل قانون دلاند شکیل افریدی دا مکمل علاج حق لری. ندیم انتونی زیادہ کڑے بلوی زیادہ دا شکیل افریدی سر دا ہم کی گی چھ دخپلی صوبے پزے دا پنجاب صوبے ساہیوال جیل کی بندیوان ساتھ لکھی گی. شکیل افریدی پا سزا کی کمی فیصلہ کا ان کی دا پیخور پخوانے کمیشنر صاحب زیادہ انیس کال 2013 کے دا اور لگے دو پیو پیخہ کے مڑشوے ہو. کال 2015 لسم کے دا شکیل افریدی وکیل سمیع اللہ افریدی ہم وجل شوے ہو. جمیل افریدی دا دعوی ہم کوی چھ پا جیل کے بندیوان دا اغرور دا ڈاکٹر شکیل جن دا خطر سرا مختے. دا جمیل افریدی پا دا غطورن باندی دا پنجاب حکومت غبرگون لپارا دا وی او اے دا جیلون صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان سرا دا رابطو حسی ناکام شوی دی. شکیل افریدی چکل اخپل صوبہ کے بندیوانوں دا اطلاعات صوبائی وزیر کامران بنگش دعوی حکومت جیل کی اغرور تا هر غا سہولت ورکوی دا کم چی شکیل افریدی قانونی حق دار دے.
خیبر پختونخوا کې الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت د سترې محکمې په وینا د بلدیاتي ټول ټاکنو اعلان کړی او د دې لپاره یې د ډیسمبر 19 نیټه ټاکلې. او سترې محکمې صوبایي حکومت ته ویلي چې دغه انتخابات په سیاسي بنیادونو وکړي، خو حکومت دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړې. د خیبر پختونخوا د کونسلرانو اتحادیې وایي په بلدیاتي قانون کې بدلون راوستو وروسته په ضلعي کچه اختیارات او محکمې راکمې شوې دي. نور تفصیل د ریډیو سیم په رپورټ کې.
د مقامی حکومتونو کونسلرانو اتحادیه وایي په دې ټول ټاکنو کې په لاندې سطح اختیارات راکم کړی شوې دي. په صوبه کې د کونسلرانو د اتحادیه مشر حمایت الله مایار وایي په کال 2001 کې په بلدیاتي قانون کې چې کوم اختیارات او محکمې ورکړې شوې وي هغه اوس راکم کړی شوې دي، او په ځینې سطح د ناظم منتخب کېدو په ځای اوس د تحصیل په سطح د چیرمین یا میئر انتخاب کیږي. دوی وایي وړاندې په بلدیاتي ټول ټاکنو کې صوبایي اتیش محکمو په لاندې سطح کار کولو، خو اوس دغه دویش محکمو تراکو شوی دی او دا به د خلکو د ستونزو د هواری په ځای مشکلات پیدا کړي.
تحصیل کې کوم نه صرف هغه دفتر شپږو د پرې خود نور چې کوم نه واپس صوبې ته لاندې یو ډېر لوی زیاتی او ظلم او شو د عوامو سره د عوامو مسلې کم چې په دایي په خپل ځلې کوارټر کې کېدلې یا دایي په تحصیلو کې کېدلې هغه مسلو له خلکو څخه خبر ته دي.
د بلدیاتي قانون په حواله مو د صوبایي سټینډینګ کمیټې او حکومتي غړو سره رابطه وکړه، خو هغوی څه ځواب نه دی ویلي. په تاریخي توګه په پاکستان کې زیاتره بلدیاتی یا د مقامی حکومتونو انتخاب په پوځي حکومتونو کې مخې ته راغلی دی. په کال 2001 کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په وخت کې د بلدیاتی حکومتونو قانون جوړ کړی شوی و، او بیا وروسته په کال 2014 کې دغه قانون کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت بدلون راوستي و چې پکې 30% د صوبایي بجټ برخه ځلي حکومتونو ته ورکړی شوی و. خو په کال 2019 کې صوبایي حکومت په بلدیاتی قانون کې نور بدلون راوستو او د ځلي ناظم د چوکي ختمولو سره سره یې په ځلي سطح جوړې سم محکمې واپس صوبایي حکومتونو ته حواله کړې دي، او اوس د تحصیل په سطح د چیرمین یا میر انتخاب نیخ په نیغه کولی شي. په عبدالولي خان پوهنتون کې د مطالعې پاکستان استاد او د مقامی حکومتونو څېړنکار سجاد خان وایي دا د صوبایي حکومتونو ذمہواري ده چې د پاکستان د آئین آرټیکل 30 اے یقیني کړي. دی وایي دې سره په مقامی سطح نه یوازې د خلکو ستونزې هواري شي، بلکې سیاسي رهنما هم دلته پیدا کیږي. سجاد خان وایي اکثره سیاسي جمهوری حکومتونو د بلدیاتی ټول ټاکنو مخالفت کړی دی.
کم بیسک سروسز دی
هغه به حکومت چاته پرووایډ کوي، عوامو ته به پرووایډ کوي، خو په پاکستان تر اوسه په دې کې ناکام دی. او زیاتره دلته چې کوم حکومتونه راغلي دي هغه کوم نېشنل لیول باندې کوم حکومتونه دي هغوی د خپل مقاصدو لپاره یوز کړي دي، استعمال کړي دي.
د کال 2019 د بلدیاتي قانون لاندې د تحصیل په سطح ناظم یا چیرمین نیغ په نیغه منتخب کیږي، او د یونین کونسل په سطح د ویلیج کونسل او نایبرهود کونسل نه او غړي منتخب کیږي چې پکې سلور سیټونه د ښځو، ځوانانو، کسان او لګکیو لپاره مختص کړی شوی دی، او د درې غړو په جنرال چوکو باندې انتخاب کیږي، او د یونین کونسل په سطح زیات اوټونه اخستون کې به د دې وغړو مشر وي او د تحصیل کونسل غړي به جوړ شي. یاد دی وی چې د بلدیاتي ټاکنو کیس په ستره محکمه سپریم کورټ کې روان دی، او د اوریدنې لپاره د نومبر 1 نیټه مقرر کړی شوی ده چې دا فیصله وکړي چې بلدیاتي ټول ټاکنې به په سیاسي بنیادونو کیږي یا په غیر سیاسي بنیادونو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري به شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
نړۍ کې د خزو پر ضد د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ هر کال د نومبر په 22مه ورځ وي، او بیا د دسمبر تر 3 میلادي پورې لمانځل کیږي ترڅو د خزو د حقونو په اړه عامه پوهاوی زیات شي. د خزو د حقونو یو شمېر فعالانو په دې اړه د دوی سره خبرې کړې دي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي ښکار شوي. تفصیل یې د صادق قاسم شاپ ریپورت کې اوري.
د خزو د حقونو لپاره کارکونکو کې خزیوای د کرونا په ورځو کې دوی هم د ذهني، جسمانی او معاشي تشدد ښکار شوي. یو کارکونکو کې خزا او مور سمینا خان وای د کرونا وبا په ورځو کې به د کور نارینه چې په خپل سمره غوسو او د سمره د باو ښکارو د غټول غوسبې په خزو وباسله او زهنی د باو په هم اچولو.
زما خپل ذاتی تجربه په دې عقل داده چې د کووډ دوران کې ما اوکتل چې زما زیاتر د زده جذباتي تشدد ښکار شوم په مختلفو عقل باندې. زما باندې د کور د نارینه د عقل کورنی چې کومه ذمہ داری وي هغه به زیات مشکل شوي زما د پاره، او چونکی ټول سړی د دفترونو نه پکور وو نو چې په دفترونو کې کم کار هغه آفس بوای بکونه هغه بیا پکور کې د زنانو اغشتو، او د دین علاوه چې پخپله پکورونو کې تنگ شو نو په وړه وړه خبرې باندې به جګړې شروع کړې، او تیر پاتې وینا او د هغه په وجه باندې خزله ذهني پریشانی ورکول دا خبرې ډېرې عام وي.
هغه وای اکثر خزې دا نه وای چې دوی په کور کې وهلې ټکول کیږي، خو هغه وای دوی په کورونو کې دننه تغه ورځو کې د هر قسمه جسمانی او ذهني دباو نتیرې شي.
نو کوشش په مکو په کور کې دننه د خزو د پاره بیا یو بل دا مشکل شو چې هغه په کور کې دننه بیا نورم ځن د ټولو نه بیل کو چې دا څه قسمه سه بد حالات جوړ نشي یا جنگ جګړه اون شي. نو په اکثر خبرو باندې خاموش پات کېدل یا د اغې د تو د ترخو خبرو جواب نه ورکول یا پزان باندې تیرول صدا سرنګ تجربونه زه او ما سره نور ډېر خويندې د دې قسم خبرونه اترونه تیر شوي.
د خوځو د حکومت لپاره فعال او بلاګر یا لیکواله پلوشه عباس هم په خوځو د کرونا وبا په محل ذمہ داري سیوا شوی، او دوی د سالونه زیات د باو او د پریشانه ښکار وی.
که اغوی کارو د کول د کور د سړوم کارو د کول خوځم کول بیا د خوځو ذمہواری لګه زیاته ګړل کیږي چې هغه غلط کانسپټ ذمہواری خو پکار چې ډیوایډ دی. نو په خوځو ک نور سلو نو موږ ټول باندې مینټل سټرس هو لکه یو بوج په موږ زیاتو د سړو په نسبت د پندیمک دوران کې موږ خپل کیریئر زمخې ته وړل، موږ به د بچو خیال هم ساتو، موږ به د دیو باندې احتیاطونه زموږ په ذمه او زیاتر.
د ښځو د حقونو لپاره مردان کې یو فعال او استاذه سایما کرامت چې د عیسائی مذهبي اقلیتي ډلې سره هم تعلق لري وايي د کرونا وبا په ورځو کې هغې کم شخصي سکول کې د استاد په حیثیت کار کولو هغه د نوکرانه وباسل شو، ځکه په دغه ورځو کې هغه د معاشي مسلو ښکار شو او د سخت ذهني دباو نتیریدله.
زما لازمی خبره ده چې جاب امره نه لاړه، لکه نو بیا زما فاینانشل کرایسس ډیر زیات شول او لکه یو کال ما دک څه تیر کړه.
د ملګرو ملتونو لترفه د تشدد خاتمي عالمی ورځ او د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې دغه 15 ورځې د تشدد خاتمه او په دې حق لا په خورول لپاره په ټوله دنیا کې منځل کیږي. په دې موخه هغه پښتني خزي چې بیل بیل طریقو سره د نورو خزو د حقونو لپاره اواز پورته کوي وايي په خپل هم دوی د مختلف قسمه تشدد ښکار شوی، خو دوی غوښتنه کوي په داسې قسمه تشدد چوپ پاتې کېدو په ځای د خزو پر ضد کېدونکو تشدد خاتمه لپاره اواز پورته کول پکار دي. سادیا قاسم شاہ، وی او ای ڈیوا، پیښور.
دا واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوری موږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر @voadiva.
اوس هم د پښتنو ادیبانو د پیژندنې په لړۍ کې زموږ همکار سردار علي ټکر دی او بل پښتنو ادیب په اړه خبرې کوي. په ګډه یو
خو ګورې دنکو نن به د سرا دیو بل شعر په حواله نظر شریکو. د دې شعر نوم دی ښاغلی اسلام الدین دلگیر. محترم مجبور سورانی سے پخپل کتاب د بن و ادب کې د ښاغلی اسلام الدین دلگیر په حواله داسې لیکي وی چې د دلگیر خپل نوم اسلام الدین دی او دی په کال 1900 او درسل وخت ایسوی کې د اپریل په 10 نیټه د جمعې پر ورځ زیږیدلی دی. ابتدایي تعلیم یې په خپل کلي کې حاصل کړی دی او بیا د بنو خار په گورنمنت های سکول کې داخل شو او 10 جمعات یې د هلته نه پاس کړ او بیا یې جی وی ټریننګ هم وکړ او په محکمه تعلیم کې د یو استاد په حیثیت ملازمت اختیار کړ. سموده پټواریتوب هم کړی دی. ښاغلی دلگیر صاحب چې د دلگیر تخلص لري هم دغه رنګ هر وخت دلگیر وي. ښاغلی دلگیر صاحب هم اول په پښتو ادبي ټولنه کې شاملو خورستو پسوجا د پښتو ادبی ټولنه نه خفه شو او تنقیدی ټولنه ته راغی او بیا تر ډیره وخت پورې هم په تنقیدی ټولنه کې و. د ښاغلی دلگیر صاحب د نظم د مجموعی نوم ړنګ مزار دی. د دې نه علاوه د نثر لیکونه هم دغه شان پراته دي. نو راځه چې د کلام د نمونه د سر شریک کو.
پنما د هغه ذات کړم ابتدا، پنما د هغه ذات کړم ابتدا چې مالک دې د فنا هم د بقا، لبدونو د خزانه په امان شه، لبادونو د خزانه په امان شه، کړم د سرو غوندې قطا د دعا، او اے امیدا همیشه دې درتا خیر وی، اے امیدا همیشه دې درتا خیر وی، ګران کارونه رسوي سر ته په ما،
او د نصیب سنگ پارس میں مند نکڑا د نصیب سنگ پارس میں مند نکڑا کم چان کڑا واڑ کھانی د دنیا او بلبل زڑ میں د چشمان پلا لاڑو بلبل زل میں د چشمانو پلار لاڑو ورت گل شو کل مخ میں د اشنا پردی پریگ دا اخ پلوان سر پردی شو پردی پریگ دا اخ پلوان سر پردی شو محبت لزڑن لاڑو شو انقا او زدلگر ناز او ادائے دیار بولم ز دلگر ناز او ادائی دیار بولم ہر کتنا کا ہر سوکڑی نازیبا خوگوری دن کو پر اتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستا سو پا خدمت کی زیرے گو اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت را کے پلوے لام سپارو او خجون در تغوارو
امریکا کې د بایدن هیرس حکومت د غربي کورای ارض د سیمې ملکونو سره د امریکای د کړو لوزونو د نور زیات مضبوطولو په خا اراده کړی دا او په دې لړ کې د شریکو اقدارو په بنیاد خارجه پالیسی اختیار کړی دا دا پالیسی د صدر بایدن د دې سوچ یو برخه ده چې د دغې سیمې ملکونه د محفوظه او سوکاله وي او د صحت د خو اسانو او جمهوریت خاوندان لیوي نړیوالې ترقۍ د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور ویلی دی مونږ د برازمي امریکا ملکونو سره د جمهوریت په مضبوطولو د بډو رشوتونو په نوغي وستو او د خې حکمرانۍ په قیام کې لاس امداد کولو ته تیار یو چې دا شان دغو ملکونو ته د ذاتی مت سرمایه کاری رامات شي او د ظلمی کول د پاره پکې د کار روزګار موقع پیدا شي صدر بایدن د وسطي امریکای په هندوراز السلواډور او ګواتیمالا ملکونو کې د خې حکمرانۍ د مضبوطولو د بډو رشوتونو د نغې وستو او د اقتصادي سوکالۍ د فراخه کولو په کارونو د سلورو عربو ډالرو د خرچ کولو پوخ نیت کړی دی صدر بایدن د امریکای ډومبه صدر دی چې د بډو رشوتونو د نغي وستو مقصد د یو جاری کړی یاداشت نامې په ذریعہ د امریکای د قومي سلامتیا د اهمو مسلو ځنی یو مسله په ګوته کړی دا نړیواله ترقۍ د پاره د امریکای اداري یو ایس ایډ په ډومبیزل د بډو رشوتونو خلاف یو عملی ډله جوړه کړې ده چې د هغو تحقیقات کوونکو او اصلاحاتو کوونکو مرسته وکړي څوک چې بډې خواره په ګوته کوي او هغه نظامونه رنګي څوک چې بډو خورو سره لاس امداد کوي کله چې د ملکونو مشران د معاملو د جانچ پړتال او پدې کې د تولی ساتلو د عمل په احترام کولو سلاشي او د بارسوخه خلکو د خپل جرمونو د سزا نه د بچکولو کسانو خلاف اقدام کولو ته تیار شي نو امریکا به د دوی مضبوط اتحادی وي د دې ژوندۍ مثالونه اکوادور او ډومینیکن ریپبلک ملکونه دي خو کله چې سیاستدانان د بډو رشوتونو د نغي وستو خلاف جنگ ناکامه کوي یا د جانچ پړتال کولو او تولی ساتلو عمل کمزوري کوي امریکا به دوی رئیساری لکه څنګه چې په تیرو ورځو کې د ګواتیمالا په لوی سرکاري وکیل کونسلو پوراس د بډو رشوتونو په تحقیقاتو کې د خندانو راپورته کولو په سر بندیزونه لګولې دي د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور ویلي دي چې امریکای ذاتی مت سره د ملګرتیا په خه اراده کړی ده په کولمبیا کې د یو ایس ایډ مالی مت سره د ملګرتیا له سبب مقامی بانکونه د دې جوګه شوي دي چې د کال 2015 نه د یو ارب ډالرو نه زیات تجارتي رقمونه د هغو علاقو ودانۍ ته وستي دي چې د کولمبیا د 500 کالو د جنگ د لاسه ځپلې شوي دي منتظمی سمانتا پاور خپل وینا په دې ختمه کې چې موږ له لازمن د لاتینی امریکای او د جزایر غرب الهند خلک ځان ترانز دی کول پکار دي او د دوی په ملګرتیا رااله غربي کورې ارزنه د یو مساوي او سوکالي سیمې د جوړولو لپاره کار کول پکار دي
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو دروخی دی نه پختو ویل نه وډیر خلک منکر وږي
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایواز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتونونو نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایواز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.